څوک مې له ویښتو ونیسي ډېر مې بد راځي.
ښه، زما بیا ډېر خوښېږي چې له ویښتو دې ونیسم.
خوشې کړم. هو، ویښته مې ځکه کش کوي چې بخیلي دې راځي. ستا ویښته خو لنډ دي.
ډېره ښکلې چوټي هم کوي، خوښېږي مې.
دا قیتا ګوره، دا مې مور له بنجارې نه راته واخیست.
هی، زما ویښته هم بېرته اوږدېږي. بنجارې کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نه شي، بیا دې ویښته نه کشوم.
خا، نه خفه کیږم. خو هیلی، دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دی خو وویل چې زه راځم.
نه پوهیږم، کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو، رښتیا وایې.
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده، هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر، هغه ده راغله.
وای، لږ پاتې چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله.
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې لوښي مینځل، بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې، ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کنتینونه ورکړه، بېرته به مې صنف ستاسو سره برابر شي. یوه صنف کې به شو.
هو، چې بیا یو هم درنه مخکې نه شو. ها، اول له برګې سره دې قرارداد کړی.
خود نو، چې ښه درس ونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ښه، او پوهیږي چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه، زما خوښېږي چې ډاکټره شم.
هو، زموږ په کلي کې یوه چینی هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولی نه ډاکټره وسم.
کلام دا اوسه درس وایو، هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا، تاسو د مکتب جامې جوړې کړي؟
نه، زه خو نوې جامې نه جوړوم. د تېر کال جامې مې نوې دي.
ما ته یې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه، لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه، چې څارنوال صاحب درته په تمه دی. درځه
صاحب، بیا دې څه لپاره غوښته یم؟ هر څه خو مې ورته وویل.
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه ښیې، همداسې به هره ورځ ځې او راځې. بس راځه نو، ته اوس ډېرې خبرې مه کوه، چټک سه، درځه.
یو ځل خو مرڅه ورته وویل، دغو خلکو ادرس مې ورکړه، بیا څه ووایم؟
اوس چې بیا تحقیق درنه وسو، پوه به سې چې څه ورته ووایې. درځه.
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا، ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلامه ښې؟
مه درېږه، دا دی هماغسې تره دی لکه هغه ماما دی چې.
نه نه نه
نه نه، دا مې خپل تره دی. نعیم کاکا، یو چاره خو وکړه که
نه؟ نه پوهیږم چې څه چاره وکړم. هغه کسان یې ونیولو که
نه؟ نه پوهیږم. دا دی اوس بیا پوښتنو ته غوښته یم.
وروره، وخت نشته. دا دی زه به درته ووایم، هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي.
ای وراره، خو چې هر یو یې پېژنې خو په لاس یې ورکړه که نه؟
درځه اسلامه، خلاصې که خبرې دی. وروره، تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته.
ولې؟
خدای په امان نعیم کاکا.
زه په مخه دی. ښه،
اجازه ده څارنوال صاحب؟
راځئ راځئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. اسلامه کینه، او ته تلی شې سربازه؟
سمه ده صاحب.
ښه اسلامه، ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دي وویل؟
نه نه، ما دروغ نه دي ویلي.
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که؟ خو
ښه پیدا مو کړ صاحب، زه بې ګناه یم.
اسلامه، ته اوس د ګناه او بې ګناه خبرې پرېږده. هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل. ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي، ځکه چې تا زموږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی.
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي.
که دی دروغ ویلی وی، جزا دی نورم زیادیگی.
نه نه صاحب، پو ما باور وکای.
گور اسلامه، که رختیا نوائی، نو که دیشی چه تی دی دوی طولو مشر واسه.
چه چه؟ زو مشر؟ صاحب، زی نو کرم نوام، تو وی مشر؟
نو چنگ دی دروغ ویل، کسان چنگ نخی؟
صاحب، زه د ځان له خاطرم دروغ نه وایم. غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم. هغوی به کډه کړې وي، ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه، بیا یې هغه سیمه پرېښودله.
د اوسېدنې بل ځای ښی چیرته وه؟ او هغه نور محمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي، د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه؟
دغه بل ځای نه یم خبر، خو هغه له کزمه کلیوال وه، د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري.
ګوره اسلامه، ښه فکر وکړه. څه به دریاد شي، خپل ژوند مه بربادوه، ځوان یې حقیقت راته ووایه.
یو بله لار هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي.
څنګه؟
یو ځای دی، هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه، هغه به درته وښیم.
ښه، ووایه.
تاسو ټولې د خدای راولې.
ښه ده شي لورې، راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې.
خیر دی لورې، پروا نه کوي. ریښتیا نفیسې، ما ویل چې د تناره پیراکي دې خوښېږي او که نه. دغه یو څو دانې پیراکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي.
وای، ما تا ته څه کړي چې تا دومره ځان پازاب کړی؟
نفیسې خورې، خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلی وای، خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالیږلي دي.
خیر اوسې چې زمو په یاد یم.
ما باندې ونه خاندې نو له بازاره مې یو څو دانې روډ درته اخیستلې.
ولې به خاندم، کور مو ودان، خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي.
آمین.
خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ.
ښه، تاسو خپله کې مجلس وکئ، زه سر راځم. چای تیار دم دی، پیالې ورسره راخلم. بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه، ډېره تږی یم.
بس دا دی، سر راځم.
ته وګوره څومره په سر رښتیا ښځه ده، ژوند ته یې وګوره، کور ته یې وګوره، کډۍ بیا وختي ځای په ځای کړې ده.
او رسیدلې ښځه خو ده. وایي نفیسې، ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی. رښتیا دا ولې نه معلومه کیږي؟
هو، دولسم نه فارغه شوې، بختوره.
وبخئ، یوازې پاتې شوئ.
نه نه، راځه نفیسې. آفرین دې شه نفیسې، یوازې ښځه یې. رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل.
زما پاکله یې ویل، خیرات خو ده.
اوهوهو، یو څه ته یې زما هم پام کړ. د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري، تا خو ښوونځی خلاص کړی.
دا ته څه وایې زرلښتې؟ زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم، خو د عبدالله پلار مې چیرته پرېږدي؟
ولې، له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و. دې کې نو څه خبره ده؟
ای ګلپري، ته په څه پوهېږې؟ ګوره لورې، ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چاته ورسیږي. ګوره، زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی، هغه دی کور کې درس ورکوي.
نفیسې، که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي. یوازې تا ته نه، ټول کلی به درسره ښاد شي. او بل ماشومان دې واړه دي، خاوند هم خپله کار نشي کولی.
که مې خاوند ومني، د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي؟
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، بې ځایه دي. نفیسې جانې، په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده.
ګوره نفیسې لورې، ستا کار کول هم ثواب دی هم خورما. بچی به دې هم درسره وساشي لورې. زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسو ټوکې نه کوئ، رښتیا
وایئ؟ ټوکې نه، ولې کوو، ولې به ټوکې کوو.
هلی هلی، شاباس هلکانو، زر زر کارو که بچو، شاباس.
سپا ده استاد.
ای عبدالالالا، دا کراچی دی سوپر دا که کڑی ده، زماسو نبی رسیگی.
استاد ویل چه کراچی لخواه رکر دا که که نور هلکان بای تشکی.
هلکانو، آغازای مو خب پاک
ها؟ استاد، ما آغازای خب پاک جارو کر. هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه، هغه صفي ملا وویل چې دا خاورې وخځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شاباس.
صبر استاذه.
استاذه، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی، او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر در په دې ماشومانو پاکه، چې ورځ لاړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځئ. هر څه تیار دي، او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده، یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي، عمره خوږېږي. د پیسو په ګټلو نه پوهېږې؟
څنګه نه پوهېږم، زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي، سرکشي نه شي کولی. دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، او لویان خو ډېرې پیسې غواړي.
نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په پټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلا ای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې بټۍ به در خوشي کړي وي. ګوره
وایم، غم یې مه کوه، په دې کلي کې بیکار او غریب خلک ډېر دي.
استاده ټول ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخایم.
استاده د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم، چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ځانګړي دیخ پرونی مینوالو دا وخت زما یوسف ځدران سلامونه او نیکې لومنه. تیرونی د پاک چاپیریال په اهمیت وغږیدو، خو د چاپیریال د ساتنې لپاره د نورو ټولو ضرورتونو ترڅنګ د ماشومانو رول هم مهم دی. هغوی ته د نباتاتو، حیواناتو او په ټوله کې د کایناتو عظمت ورخودل هغوی د ښه فکر په لوري وړي. د دې ترڅنګ که خپل ماشومان په چاپیریال کې د ناوړه دودونو، بېوزلۍ او نورو ستونزو ښکار وي، طبیعي ده چې دا هم بیا په هر څه خپل رول لري. نو نن په دې خپرونه کې د ماشومانو په حقونو او هغوی ته د څه ډول تعلیم په اړه غږیږو. په خپرونه کې راسره دیني عالم او څېړونکی محمد حسن حقیار میلمه دی. حقیار صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع زموږ سره بحث لري. ستړي مشي،
مننه وروره، کور مو ودان، ژوندي اوسئ.
خیر اوسئ. درنو اوریدونکو، دا ځل ستاسو نظرونه او وړاندیزونه یوازې د غږ ثبتونکو شمیرې له لارې اخلو. نو نن او هر کله راته په 0 شمیرې خپل نظرونه پرېښودلی شي. شمیره د خپرونې په منځ کې بیا وایم، خو دا وخت موضوع ته راځو. ښاغلی اقیار صاحب، د ماشوم یا د ماشومې حقونه څه دي؟ دا چې ښه نوم پکې ښودل شي، دا چې څوکې ممکن تر ډېره اوس زموږ اوریدونکي ورسره اشنا وي او خوشبختانه اوس په ډېرو سیمو کې مراتېږي هم، خو له دې وراخوا ماشومانو ته که کومو حقونو ته پاملرنه ونه شي ستاسو په نظر باندې ډېر زیان ورته رسیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم حقوق دا ډیر زیات دی او ډیر پراخ آباد مری. خدنوم د ډیر حقوق نه یو حق ده. اساسي حقوق دا دی چې د ماشوم سبا د آینده سرنوشت ټاکون کده. آینده د دې ماشوم په واک کې ده. د ماشوم سبا ماشوم نه وي، دا ماشوم سبا د ځان، د اجتماع، د محیط او د کورنۍ، حتی د هیواد او د په مجموع کې د نړۍ تضمین کوونکی او ساتونکی ده. بناً هر هغه څه چې د ده آینده پرېخه کیږي، د ده آینده پرې روښانه کیږي، او هر هغه څه چې د ده آینده او د ده په هغه وخت کې چې دی ځوان کیږي، د اجتماع، د محیط، د چاپیریال ښېګڼې ورپوره تړلې دي، د دې غونډو ورښودل د ماشوم لپاره فرض دي. او هر هغه څه چې د ده په شخصي په تاوان دي، د جامعې په تاوان دي، او د هغه وخت چې دی پکې کبیر کیږي، د هغه محیط په تاوان دي، د دې ورښودل هم د فرض دي چې دا ستا په ګډه دي، دا ستا په تاوان دي. یعنې په مجموع کې د دې مفهوم که داسې وکړو چې علم، زده کړه او دنیوي معارف او دینی معارف، ساینسي معارف او بشري معارف، د دې ورښودل ماشوم لپاره ډېر فرض او حتی اړین خبره ده. تر څنګ د ماشوم صحت ته توجه، د ماشوم اخلاقو ته توجه، د ماشوم کرکتر ته توجه. ماشوم خو دا د یو سپین کاغذ په څیر ده. د ماشوم ذهن د یو سپین کاغذ ده. دا سپین کاغذ ستا په واقع ده چې هر څه پرې نکې، ښه که بد، تور که سپین، په کوم رنګ پکې کاروي، دا د ستا په واقع ده. نو ماشوم د ماشوم د ذهن سپین کاغذ نه باید ګټوره فایده واخیسته شي، مفیده فایده او اعظمي فایده.
تاسو ډېر زیات عمومي معلومات ورکړه، مننه. بیا په هره موضوع لږ لږ پاتې کیږو. ممکن دلته خلک وایي بېوزلي ده، بېکاري ده، او دا هر څه د ماشومانو په ژوند باندې هم اغېز کړی دی، خو اصلا آیا دا شان باید په ماشومانو باندې اغیز وکړي؟ یعنی که ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، خو طبیعي ده چې راتلونکي نسلونه به همدې بېوزلۍ، همدې بېکارۍ، همدې فقر کې وي. مجموع کې نو څه کول پکار دي؟
ګوره، دوه موضوعګانې دي. یو دا چې په ماشوم باندې د بېوزلۍ او د ناچارۍ په وجه باندې کار کېږي. کار مجبوریت په بانه باندې هغه د هغه د زده کړې مخه نیول کیږي، هغه د کار او روزګار ته وړاندې کیږي. دا یوه برخه ده، او دویم دا ده چې کورنۍ نیستمنه وي او د ماشوم زده کړې ته توجه نشي کوي. دا دوه برخې دي. لومبه خو ماشوم د هغې نفقه، د هغې جامه، د هغې د ژوند ټول اړتیاوې، د زده کړه صحت، دا د ماشوم پلار باندې حق ده. دا د تربیه یې یو ښه سیرت او صورت ورښودنه ده، د مور په حقوقو کې نه، هغه حقوق ده چې مور هم پکې شریکه ده. هغه څه چې بهر کار و زیار غواړي، نفقه غواړي، ګټه غواړي، دا پلار ده. خو په تربیه کې، په کرکتر په جوړېدو کې د مور حق مشته. دا څوک په دې بانه باندې چې د ما اقتصاد خراب ده، په زوی باندې مې کار روزګار کوم، دا خبره شرعي نه ده. ماشوم باندې باید کار ونه شي. د ماشوم نفقه په پلار باندې، د پلار باید په ځان زحمت وباسي، ارخریزي وکړي، د هغې اړتیاوې پوره کړي. پاتې شوه دا چې د سړي وس نشته چې په بچیانو باندې زده کړه وکړي. دا هم تر حده پورې، دا عذر تر حده پورې اوس رفع کیږي، ځکه چې اوس هر چیرته مکاتب وړیا دي، زده کړه وړیا ده. هغه څه چې وړیا ترلاسه کیږي، دا خو باید ورباندې وکړي. دا خو باندې دا خو د کورنۍ دنده ده چې دغه امکاناتو نه استفاده وکړي.
یعنې ستاسو په نظر باندې نه باید دا دلیلونه د دې سبب شي چې د ماشومانو هغه اصلي حقونه تر پښو لاندې شي؟
دا عذر نه ده، دا بې ځایه بانی دي. دا د ماشوم په حق باندې تیری ده، نه د ماشوم په حق نه، دا د اجتماع په حق باندې تیری ده، او دا د خدای په حق باندې تیری ده. خدای به درته وایي چې د هغه نفقه جامه په تا باندې ده، ماشوم باندې د کار حق نه لري. بنان هغه د هغې حق په دې وخت په تا دا ده چې ښه زده کړه ورکړي، ورته ښه وروزي، آینده دپاره یو ښه شخصیت را جوړ کړي.
بله، درنو اوریدونکو، 0 اوه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. دا ځل یوازې ستاسو غږیز پیغامونه اخلو. ښاغلی اختیار صاحب، بیا هم په موضوع پاتې کېږو. که چیرې فرضاً والدین هغسې چې په کار د نفقه ورکړي یا ماشوم ته پاملرنه وکړي ونشي کولی، بیا په دې صورت کې دوی مسؤول دي؟
که کورنۍ سره امکانات وي، پلار سره، حتی د پلار په شتون کې د نورو ورثو سره امکانات وي، او دا امکانات په د ماشوم په تربیه باندې، د هغې د تربیه هدف علمي تربیه، جسمي تربیه، هر اخیز کرکتر د غونډ پکې دي، دا نه ترسره کوي، بې توجهي کې، بې غوري کې، طبعا دا ګناه ده. دا یو د حقوق دور غوړ د موضوع ګورخند کوم. د ماشوم حقوق دور ډونه دي، یو متعدد دي، یو لازمي دي. د ماشوم ځینې حقوق لازمي دي، نه تنه د تر فرد یا د تر شخصیت پر مربوط دي، خو ځینې حقوق داسې دي چې هغه به ټولنه ته سرایت کوي. هغه د هغې حقوقو اغېزمنتیا او تاثیر په ټولنه باندې ده، په ولس باندې ده. نو بناً په دې کې دا د کورنۍ مشر هم ماشوم ته ګرم ده، هم ټولنې ته ګرم ده، هم خدای ته ګرم ده.
ماشومانو ته په پاملرنې موضوع باندې پاتې کېږو. په همدې غږېږو، ډېر وخت په کورونو کې د ماشومانو ته پاملرنه، یعنې ماشومه جینۍ یا ماشوم هلک، دې ته هم په پاملرنه کې توپیر وي. اصلا په اسلامي لحاظ دې ته یو شان پاملرنه باندې څومره ټینګار شوی دی؟
د اسلام د نظره د نارینه او د جینۍ ترمنځ هیڅ فرق نشته. په دې باندې ټینګار شوی ده چې دواړه اولاد دي په یوه سترګې باندې درته وکتل شي، په یو په تمامه معنا باندې تربیت یو ډول توجه وشي. د درد پیغمبر اکرم زمن نه و، غونډې نجونې وې، خو د هغې سیرت په پام سره موږ کتل شو چې هغې د دې نجونو سره څومره مینه کړې ده، حضرت فاطمه زهرا سره هغې څومره مینه کړې ده. دا خبره بې ځایه ده. دا که لږې هغه رواني انداز ته ورشو، دا په وروسته پاتې ټولنو کې، په عقبانده جامعو کې دا خبره ده، په مترقي هیوادونو کې، په پیشرفته هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې زده کړه په کې ډېره ده، د سواد کچه پکې جګه ده، په هغې ځینو کې دا خبره نشته ده چې دا جنۍ ده، دا غږ ده. دا د بد مرغه د افغانستان په سر په وروسته پاتې ټولنو کې دا شی دود ده. دا د نارینه او د جنۍ ترمنځ تبعیض دا ګناه ده، ستره ګناه ده. په دې سره د جنۍ احساسات مړاوي کېږي، روحي تاثیرات ورباندې کېږي، دا تاثیرات به دایمي پاتې کېږي، د هغې تر ژونده پورې پاتې کېږي. نو هېڅ نس، هېڅ آیات، حدیث، هېڅ ډول داسې کوم مورد نشته چې دا ثابت تکړه چې نارینه د جنۍ په نسبت باندې غوره ده. د شریعت د نظر هماغه څوک غوره ده، هماغه څوک بهتره ده چې ښه متقي وي او په بچیانو کې هماغه چاته باید ډېر توجه شي. ګران باید هماغه څوک وي چې هغه ډېر ذکي وي، ډېر حسان وي، ډېر کوشش کوي، ډېر ډېر په ځان باندې زحمت وباسي. د دې معنی دا نه ده چې نور بچیانو ته باید پام ونه شي، نه، غونډو ته باید په سترګې وکتل شي. هغه چې غبي ده د هغې دپاره به توجه شي چې ښه استعداد پیدا کړي. خو ډېر داسې وینو باور کوي چې په دې اجتماع کې چې د زمن په نسبت باندې نجونې ډېرې ذکي وي. زه د خپل د شاهد شاهد
یم ده چې په ریاضیاتو او په ځینو نور مهم مضامینو کې د نجونو استعداد ډېر لوړ ده.
زه زمونږ په کورنۍ کې یو نجونۍ ده، د نمونې په طور درته وایم، په غونډو ورونو کې غوره ده، ټاپ نمرې دي، د ورور اوسط ممکن د 15 او د شپه د څو اتیا په شاخوا کې د دې جنۍ د اوسط نمرو 9.15 ده. دا به دونه زه وم چې د دې تشویق باید وشي. خو د دې معنی دا نه ده چې هغه به بچیان چې هغه غبي د هغې ته توجه ونه شي، هغې ته باید توجه وشي. خو د استعداد د رشد په خاطر باندې، د تشویق په خاطر باندې هم باندې دا خبره باید د منځ ویوړل شي چې دا جنۍ ده او دا هنګ ده.
بلې، درنو اوریدونکو، د محمد حسن حقیار سره خبرې هم لرو. تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامه هر دوشنبه د ماسپخین 2:30 بجې اوري، بیا تکراری د جمعې پر ورځ د سهار 8:30 بجې خپریږي. خو پاړې ژوندۍ بس د جمعې پر ورځ د ډرامې خپرېدو وروسته آزادي رادیو اوري. ښاغلی اخیار صاحب، یو مهمه موضوع چې په افغانستان کې ممکن ستونزه جوړه کړې وي او ممکن بحث هم پرې ستونزمن وي، د ښه پلانینګ ده چې ته څومره ماشومانو ته پلان لرې، څومره ماشومان ولرې او بیا هغه باندې ترتیب او بیا هغه ته روزلی هم شي. دلته دا موضوع ته ډېره پاملرنه نه کوي، فکر کوي چې د خپله د یو مشکل سبب شوی ده.
یقیني دا مهمه ستونزه ده او که تاسو چې ورته اشاره وکړه، متاسفانه دې ستونزې ته په افغانستان کې ډېر کم پام کېږي. ډېر د کورنۍ مشران زه پېژنم، هغوی په دې بهانه باندې چې ګویا بچیانو ته نفقه پیدا کوي، پیسې ورته ګټي، وایي چې د شپه ورځ کار کوم، سهار وختي ځي، ناوخته کور ته راځي، بچیانو ته هېڅ توجه نه کوي، پوښتنه ترې نه کوي، د وخت په کیسه کې نه دي، ماشومانو ته ښه تقسیم اوقات نه شي جوړوي، د هغې د پوښتنه نه کوي چې تا دا ورځ تېر تېره کړه، دا ته سخته صاحب تا چیرته مصرف کړی، دا د شپې د ته څه کوي، څه وخت کې ویده کېږي، څه وخت کې پاسېږي، مونږ څه وخت کې کوي او داسې وخت کې کوي، کورنۍ وظیفه دې راته راوښیه، نن دې څه زده کړي دي، د سبا پروګرام دې څه شی ده، د سبا په غږ دې څه شی ده، دا شی نشته. خو دا ډېر ضرور دي،
خو دا شی ول نشته، هغه ورته رسیدای نه شي، یعنی اولادونه یې ډېر وي که نه.
ځینې ستونزه کې ځینې خو همدا ستونزه ده چې بچیان ډېر وي، سړی ورته رسیدای نه شي. خو په ځینو مواردو کې دا شی رواج نشته، دې ته په مجموع کې په دې ټولنه کې فکر نه کېږي دې موضوع ته. خو ځینې کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، بچیانو ته ډېر توجه کوي، هغوی ورځي، هغوی د تقسیم اوقات پوښتنه هم ترې کوي، د وخت پوښتنه هم ترې کوي، حتی د پیسو پوښتنه ترې کوي چې پیسې در کوم، خو حساب راکوه راته. خو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې د سواد کچه په مجموع کې ټیټه ده. نو چې په مجموع کې د سواد کچه ټیټه ده، دغه د ماشومانو لپاره د پنګند گزاري یا هغې دپاره د یو تقسیم اوقات برابرېدو دا هم په افغانستان کې کمزوري دي. خو بیا هم په ټینګار سره وایم چې دا ډېره ضرور موضوع ده. هر څوک چې زموږ هغه غوري باید د بچیانو لپاره ښه تقسیم اوقات جوړ کړي، ښه پنګند ورته جوړ کړي، د ورځنۍ اونیز میاشتنۍ حتی کلنۍ پنګند ورته جوړ کړي.
قیار صاحب، یوې موضوع ته قبل ته اشاره ولرو. ځینې کورنۍ په دې فکر باندې وي چې کله ماشوم فرزن یا ښي لاس چپ لاس وپېژني یا په ښو بدو پوه شي، نو دا باید خپل ځان ته انتخاب ولري، یعنی هغې ته ډېر زیات ازادي ورکوي. دا ازادي هم کله کله د ماشومانو هغه روح ځپي، هغه ذهن ځپي، چې هغه یا تنبله مخته کېږي یا هغه لټه مخته کېږي. فکر کوي دا هم غلط کار دی چې ډېر ازادي بېحد دی.
ګورې روسان یو متن کوي، هغې وایي چې باور هم کوه خو کنټرول هم کوه. ماشومان ته باید ازادي ورکړ شي او خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي. داسې نه چې ماشوم که ډېر قید وي، د هغې ذهن هم قید راځي، هغه به متحجر انسان ته جوړیږي، هغه عقب بنده کېږي، ذهن انکشاف نه کوي. خو ازادي هم باید ورکړ شي، خو د ازادي تر څنګ باید کنټرول هم ورباندې وي، سار هم ورباندې وي، او د ماشوم د تقسیم اوقات نه یا د په خصوصا د مراهقت په وخت کې د مراهقت په وخت کې د ماشوم ذهن چې ده دا سرنوشت ټاکونکی ده. په دې وخت کې باید باور هم وي، اعتماد هم وي، وخت هم ورکړ شي، خو تر څنګ کنترول ډیر ضرور ده. باید ویساري که وینه سره هم ګمراه کیږي او که ډیر قید پرېږدي، قید کړي او وخت ورنه کړي، ذهن بیا منجمد منحصر او داسې پاتې کیږي چې به رشد نشي کوي، یعنې مټکور د مټکور ذهن خوندې جوړیږي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زمونږ د غږیز پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره درته وایم: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره راته غږیز پیغامونه پرېښودلی شئ د دې لپاره چې زمونږ ډرامه لاخه شي، د دې لپاره چې زمونږ بحث لاخه شي، او دې لپاره چې ستاسو پیغامونه مونږ درته په راتلونکو خپرونو کې خپاره کړو. نو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره مه هېروئ. حقیار صاحب، په مجموع کې په ماشومانو باندې کار کول، په دې اړه باندې نسبتا قانون لږ خلک تر خلکو رسیدلی دی چې خلک هم په دې پوهیږي که ماشوم کار کوي؟ البته اسلامي لحاظ باندې هم دې ته ډېر زیات ارشادات راغلي، خو خلک په دې اړه باندې کم آګاهي لري، کم معلومات لري. د دې لپاره چې خلک پوه شي رول دې چا دی، خلک باید خپله پوه شي. مشران کنه
ګور د ټولنې یا د جامعې تربیه هغوی پوهونه دا د هغه چا کار دی چې پوهیږي. قرآن کریم فرمایي چې تاسو د هغه کسان نه پوښتنه وکړئ چې نه چې پوهیږي، او تاسو نه پوهیږئ د پوهانو نه پوښتنه وکړئ. او د پوهانو دا وظیفه ده چې څوک په موضوع نه پوهیږي ورباندې پوه کړي.
پښتو کې یو ډېر ښه متل هم کړی وایي: زده کړه بیا کوزده کړه.
وړومبی زده کړه بیا کوزده کړه. چې زده کړه نه وي، کوزده یې کړې وي، بیا دا کوزده د بده مرغ بدمرغیو سره مخ کیږي. نو وړومبی زده کړه ښه په کار ده. نو دا د دیني مشایخو، د پوهنتون د استادانو، د فرهنګیانو، د ژورنالستانو، هر هغه څوک چې غږ چاته رسیږي، د هغې وظیفه ده چې پوهان په دې باندې پوه کړي، مشران په دې خبره باندې پوه کړي چې د ماشوم حق کوم یو ده، کار موضوع څنګه ده. د ماشوم باندې وړاندې مو چورته اشاره وکړه، په ماشوم باندې د کار حق څوک نه لري. خو ځینې وخت سره داسې راشي چې انسان مجبور شي، د نهایي مجبوریت په وخت کې، د استقرار په وخت کې، خو بیا انسان ته روا ده چې حتی د حرام شی وخوري. نو په دغه صورت کې که کورنۍ نهایت ناچاره وي او مجبور وي چې ماشوم باندې کار وکړي، خو بیا هم کار به په دغسې یو کار وي چې ماشوم د هغې برداشت وکوی شي. د بده مرغه موږ په افغانستان کې وینو، په وړو وړو ماشومان باندې د خښتو کار ورباندې کیږي. د خښتو کار ډېر دروند کار ده. باور کوي چې کمرشکنده کار ده. هماغه تاسو وګورئ د ډېرو مزدورکارانو، بچارګانو، بچیان چې خښته دا درنه شقه کرو در باندې کوي، بچارګان جسم بیخي وده نه کوي، قدم ټیټ پاتې شي، وچ کمک وي، سوزنده وي، په مخ کې د هډوکي ښکاري. دا خو بیا هم د کورنۍ ته وایم چې هغه چې نهایت ډېر مجبور دي، کوم بچاره نه وي، د مخمسیل د اضطرار تر مخ کېږي، په ماشومانو د کار وکړي. خو دغسې یو کار چې د ماشوم د فزیکي جسم سره برابر وي، د هغې د توان او نیرو سره برابر وي.
ډېره زیاته مهرباني اخیار صاحب، ستاسو خواږه پیغامونه او ستاسو معلوماتو موږ تر درنو اوریدونکو ورسول. مننه ستاسو له حضور نه.
مننه
ستاسو له اوریدونکو نه چې زموږ سره یې خیر اوسئ. نور تاسو په پاک خدای سپارم. خبرونه وخت پای ته رسیږي. د خدای پامان.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت، د 1949 کال غوره شخصیت.